ځان مراد بشید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی. دوستانو د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د کابل ښار د نن ورځې د امنیتی پیښې په اړه در سره ورستی جزئیات شریکو. د غراز د هم اوري چې د افغانستان، امریکا او ناتو مشرانو د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د خبرونو سرچ کې چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار د کابل مرکزی پوهنتون د انجینرۍ دروازې په سیمه کې د ملي اردو پر موټر انتحاري حمله کې د ملي اردو یو شمېر سرتیر ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو تاریخي پیښه بللې ده، او د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره ګوري. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار د کابل مرکزی پوهنتون د انجینرۍ دروازې په سیمه کې د ملي اردو پر موټر انتحاري حمله کې د ملي اردو یو شمېر سرتیر ته مرګ ژوبل اړولې. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقات مشر فرید افضلی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه د موټر په وسیله شوې ده. تر اوسه پورې په دغه چاودنه کې د ملي اردو سرتیر ته د دقیق مرګ ژوبل په اړه معلومات نه دي تایید شوی. د پیښې مسؤلیت وسلوال طالبان په غاړه اخیستی او وایي په دغه حمله کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیر ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو تاریخي پیښه بللې ده، او ویلې دي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهالي امنیت کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنساکی د سیشمې فورس د دې امنیتی تړون لاسلیک ل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځونو د ماموریت د دوام لپاره یو مهم اقدام وباله.
This one enabled the United States to continue our efforts to support the development of Afghanistan.
دا وای د دې تړون له لاسلیک سره به متحده ایالات وتوانیږي چې د افغانستان د خپل امنیتی ځواکونو د وړتیا او د ودې حل زولو ته دوام ورکړي. د دې دوه اړخیز امنیتی تړون له لاسلیک وروسته موږ له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت پلانوو، چې په کې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې مشورې او مرسي سربېره په دې هیواد کې القاعده شبکې د پات د پاتې شونو خلاف د عملیاتو ملاتړ هم شامل دی. د سه شمې پورز د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز اکننګم سره دا تړون لاسلیک کړ. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای خپل ډیر ورځنی هڅې به د امنیت د ټینګښ په برخه کې متمرکز کړي. نو موري چې د خپل کار د پیل په دویم ورځ یې د ویډیو کانفرنس لاره د افغانستان د ملي اردو د صحابي قلوردګانو لقمندانانو سره خبرې کولې، ویل د افغانستان د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرکمندان په توګه به د امنیتی ځواکونو د هر غړي جدي دفاع او ساتنه وکړي. ل ارکس خی خبر سبی خبر پانه وای په دی ویډیو کانفرنس کې پریکړه وسوه چې یو پلاوی به د هلمند د ولایت امنیتی او پراتیپی وضعیت سیډي، او په یو اونۍ کې به ولسمشر ته د وضعیت تشکیدو پړه په یو راپور کې خپل وړاندیزونه سپاري. په دی پلاوی کې د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو، ملي امنیت د ریاست او د چارو د ادارې د ریاست لوړپوړي استازي شامل دي. د ولسمشر د وینډي دفتر وای په همدې ورځ ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ولسمشر د لومړي مرسیال عبد الرشید دوستم او د وسلوال ځواکونو لوی درسي شر محمد کرمی په ګډون په یو غونډه کې د وسلوال ځواکونو د اعلی سرکمندانۍ د دفتر د رمسته کولو پر اړتیا هم خبرې کړې دي. بیا هم شرغلاست. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره ګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې لخوا د متوجه ګواښ، د ایران د اټومي پروګرام او د منځني ختیځ د سولې د درېدلې پروسې په اړه خبرې او سلام مشورې وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په خپل وینا کې خبرداری ورکړی و چې د اټومي وسلو لرونکو ایران به د هغو وسلوالو په مقایسه چې په پیکپونو کې ګرځي زیات خطرناک وي. د نتنیاهو اشاره د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې ته وه چې دا مهال په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. نتنیاهو ول د حماس پر ضد دوی جګړه او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په خلاف د امریکا مبارزه د هدف لپاره ده، او هغه د سختدریز اسلامي وسلوالو ماتول دي. د هند او امریکا مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې پر اقتصادي همکاریو او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی له دې لیدنې وروسته خبر اعلان کړ. د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اقلیم د بدلون او ملکی اټومي انرژي په برخه کې د همکارۍ په اړه په نږدې سلام مشورې توافق وکړ. نریندرا مودی زیاته کړه هڅه وکړه چې د امریکا مارکیټونو ته د هندي شرکتونو د لاسرسي په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما ملاتړ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره مبارزه هم د دواړو مشرانو د بحث له مهمو مسایلو څخه. په عراق کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي پرون د بغداد ځینو سیمو کې چاودنو او د هوان بریدونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. هغه سیمې چې بریدونه پکښې سوي دي ډېرې شیامیستې سیمې دي. چارواکي وایي دوه موټرې بمې چاودنې د الهوریا سیمې د ګڼې ګوڼې پر سړکونو وسوې چې لږ تر لږه 60 کسان یې وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د بغداد په یوه شمالي سیمه کې بیا د هوان برید 15 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا سفیر وایي د خوابدې زیدې چې مسکو د امریکا او روسیې ترمنځ د زکوونکو د تبادلې پروګرام چې له 2 دوام لري لغوه کړ. په روسیه کې د امریکا سفیر جان ټیفټ وایي مسکو د دوی سفارت پرون خبر ورکړی چې د زکوونکو د تبادلې له راتلونکي پروګرام څخه لاس پر سر کیږي. د امریکا سفیر یادونه وکړه چې د راتلونکو مشرانو د تبادلې پروګرام په تیرو 20 کلونو کې د روسیې او د امریکا د خلکو ترمنځ قوي او ژور ارتباط رامنځته کړی دی. د دې پروګرام لمخې د روسیې د لیسو یو شمېر زده کوونکي د یو درسي کال لپاره امریکا ته سول کیږي څو هلته له امریکایي کورنۍ سره ژوند وکړي، درسونه وایي او په امریکا کې ژوند تجربه کړي. مسکو دا پروګرام په داسې حال کې لغوه کوي چې په اوکراین کې د روس په لور بلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله له روسیې سره د امریکا اړیکې کړکېچنې سوي دي. او د امریکا په ټیکزاس ایالت کې د ایبولا پر ناروغي د وسړي اخته کېدل تایید سوي دي. دا لومړی ځل دی چې دا وژونکي ناروغي په امریکا کې تشخیص سوي ده. چارواکي وایي په ایبولا اخته شخص په دې وروستیو کې د افریقا لویدیځ تللی و او ټیکزاس ته د بیرته ستنېدو څخه څو ورځې وروسته پکښې د ناروغۍ نښې څرګند سوي. دا ناروغ چې د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي قرنطین سوی دی. د ایبولا ناروغۍ تر اوسه پورې د افریقا په لویدیځ کې تر 3 زیات کسان وژلي دي. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل امنیتی چارواکي وایي نن سهار کابل پوهنتون ته نږدې د ځانوژونکي حملې له امله د ملي اردو یو شمېر سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په همدې خبرونه کې د دې پیښې جزئیات اورئ. د افغانستان، امریکا او ناټو مشرانو د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی وکړ. ولسمشر احمد زی وایي دا تړون د افغانستان لپاره له هرې خوا ګټور دی.
ایمک خاوره جدی خطر سره مخامخ سی، بیا هم د هغه په چوکاټ کې مخاصه غوښتنه کولای شو.
سعودي عربستان وایي له نوي افغان حکومت سره د سولې د ټینګښت سربیره په نورو برخو کې هم همکاري ته چمتو ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د هنو امریکا مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې د اقتصادي او امنیتی مسایلو په اړه خبرې ترسره کړې. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، نن سهار د کابل پوهنتون ته نږدې د یوې انتحاري حملې له امله چې هدف یې د ملي اردو د سرتیرو او افسرانو یو بسو، یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د کابل د ننني برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. همداسې به زما همکار نسیم شفق را سره د کابل له سټوډیو څخه په تماس کې دی. شفق صاحب، د دې برید په اړه او په دې برید کې د تلفاتو په باب څه نوي معلومات خپاره شوي؟
سلام وړاندې کوم. بله، نن سهار 6:30 د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې پورې اړوند د کارتۍ چار په سیمه کې د کابل پوهنتون پر سړک د ملي اردو د پرموټرو انتحاري حمله سوي. البته د موټر په واسطه چې جنرال ظاهر عظیمی د دفاع وزارت ویان هم دغه انتحاري حمله تایید کړل او په عین حال کې ویل چې نن سهار د کابل ښار په دې سبز ولسوالۍ کې هم یو انتحاري حمله شوي چې هغه د په خبره انتحار کوونکی چاودون کی مواد خپل ځان پورې تړلی وو او دوه ویل چې په دې سبس کې یوازې دوه تنه د ملي اردو سرتیری په دې پیخه کې ټپیان سوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم د کابل ښار او هم د دې سبس دوه انتحاري حمله تایید کړي خو د تلفاتو په اړه څه ویل، او جنرال ظاهر عظیمی هم د کابل ښار د انتحاري حمله تلفاتو په اړه څه ونه ویل. ولی د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فرید افضلی ویلي دي چې ممکن وتنه د کابل ښار په انتحاري حمله کې یا وژل شوی وي او یا هم ټپیان شوی وي. ولی ده هم دا په ډاګه نه کړله چې په دې کې څومره کسان د ملي اردو دي او څومره ملکی تلفات په دې کې دي. البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او دا حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوه ورځ مخکې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي سند لاسلیک شو او دغه راز د افغانستان او ناتو سازمان ترمنځ هم د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شو. او جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هم ویلي دي چې ډیر تمرکز به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت پر موضوع وي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق. دوستانو، نسیم شفق چې په کابل ښار کې د نننیو امنیتي پیښو په اړه در سره ورسي معلومات شریکول. د کابل چارواکي، امنیتي چارواکي او د دفاع وزارت وایي چې نه یوازې د کابل پوهنتون سره نږدې انتحاري چاودنه شوې، بلکې په دې سبس سیمه کې هم یو ځان وژونکي حمله شوې ده چې هغې کې ځان وژونکي پلې او یوازې پکې د ملي اردو دوه سرتیري ژوبل شوي دي. د کابل پوهنتون د حملې په اړه د چارواکو خبره ده چې هغلته د وونه تر نهو کسانو پورې چې اکثره د ملي اردو سرتیر دي مړه او ټپیان دي، خو تر اوسه پورې په دواړو حملو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. د افغانستان، امریکا او ناتو مشرانو د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی وکړ. د دې تړون له مخې به په افغانستان کې د روان میلادي کال له پای وروسته 10,000 امریکایي سرتیري پاتې کیږي، خو د 2015 کال تر پای پورې به د دې ځواکونو شمیر 5,000 ته راکم شي، وروسته به په تدریج ټول له افغانستان څخه وځي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې و تاریخي پیښه بللی. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهالي امنیت کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه خبریالانو ته وویل:
The United States congratulates Afghanistan on signing today in Kabul a bilateral security
agreement. خغلی ارنست وایي د امریکا متحده ایالات نن په کابل کې د دواړو خیز امنیتي تړون د لاسلیک لپاره افغانستان ته مبارکي وایي. دا تړون د دواړو لورو د مذاکره کوونکو ډلو د دوه کلن سخت کار وروسته ترلاسه شوی. دا دوار خزم نیتی تلون دا افغان حکومت لخوا دا هغه بلنی اساس ولی کوي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنس هغه اړیکې پیاوړي کړي چې په تیرو دیار لسکلونو کې رامنځته شوي. همدارنګ به زموږ پوځیانو ته ضروری قانوني چوکاټ برابر کړي څو د دې کال لپاره تر ستو وروسته په افغانستان کې خپل دوه جلا او ستونزمن ماموریتونه پر مخ یوسي. سپینه ماڼۍ وایي دا دوه جلا ماموریتونه د القاعده شبکې ځپل او افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورو او روزنې برابرول دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت نوي سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګم سره دا تړون لاسلیک کړ. په همدې مراسمو کې یو بل هوکړلیک هم لاسلیک شو چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د سرتیرو پاتې کېدو ته زمینه برابروي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن هم د دې هوکړلیک د لاسلیک هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تړون په افغانستان کې د ناتو نوي ماموریت ته چې افغان امنیتي ځواکونه ته دروزنې مشورې او د هغوی د ملاتړ ماموریت ته بڼه ورکوي. نوموړي ویل موږ د دوامداره مشارکت له لارې تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د ملي اردو تمویل د دولتي ادارو د پیاوړتیا او د سیاسي او عملی همکاریو د لا پراختیا په برخه کې د خپل مرستو په ژمنو ولاړ یو. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی په هغو مراسمو کې چې د دې تړون د لاسلیک لپاره په کابل کې جوړ شوی وویل دا تړون د افغانانو او د سیمې د هیوادونو د ثبات او هوساینې په ګټه دی. خغلی احمدزی ویل امریکا سره د دې تړون لاسلیک د هیڅ کوونډي هیواد په زیان نه دی، خو زیاته کړه که چیرې افغانستان له جدي ګواښ سره مخ شي د دې تړون له مخې د ملاتړ ځانګړي غوښتنه کولی شي او پر غوښتنه به یې جدي غور کیږي.
ایمو خوره جدي خطر سره مخامخ سي بیا هم د هغه په چوکاټ کې مخاصه غوښتنه کولی شو او ایمو غوښتنه به د جدي توجه او فوری توجه لاندې ونیول سي ترڅو دوه دولت په ګډه او بیا ناتو او افغانستان اوکراسي اقدام وکړي.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کار کړی وکړه. وی ویل دا تړون له دقیق غور څخه وروسته لاسلیک شوی. دا یادونه ورده چې مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دې تړون لاسلیک کول رد کړي وو. د دې تړون تر لاسلیک مخکې په افغانستان کې د سولې د خبرو پایل د خپل څو شرطونو د یو شرط په توګه یاد کړی وو.
د اجمل انپراپور کې مواردل چې د افغانستان متحده ایالاتو او ناتو مشرانو وایي چې د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان لپاره ګټور دی. د دې تړون پر اساس به له 2014 روان میلادي کال وروسته یو شمیر امریکایي سرتیری په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره پاتې وي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د سعودي عربستان چارواکي وایي چې له نوي افغان حکومت سره د سولې د ټینګښت سربېره په نورو برخو کې هم همکاري ته چمتو ده. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو امکاناتو کار واخلي چې په اختیار کې لري. په همدې حال کې د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د سعودي عربستان همکاري مهمه ده. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
که څه هم سعودي عربستان په تیرو دیار لسکلونو کې د افغان چارواکو له غوښتنو سره سره د سولې په برخه کې لازمه همکاري ونه کړه، خو په کابل کې د دې هیواد سفیر وایي له نوي حکومت سره به د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر مصفر عبدالرحمن آل غاصب ازادي راډیو ته وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی او په دې برخه کې به هیڅ ډول همکاري ونه سپموي.
بالتاكيد احنا نتعاون مع حكومه
دایوی پټنګار سره وایم هر هغه څه چې زموږ په واس کې وي د اشرف غنی احمد زی له حکومت به ونه سپمو. په ځانګړي توګه هغه څه چې د دوړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي. موږ په دې برخه کې افغانستان سره یو موافقتنامه هم لرو چې هغه د عملی کېدو په حال کې ده او د دوړو دولتونو ترمنځ همکاري په کې تعریف شوې دي. په همدې ډول د عربستان پاچا او حکومت د افغانستان د سولې لټینګښت سره لیوالتیا لري. د حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان په خوانی حکومت ډېری هڅې وکړي څو د سعودي عربستان او نورو هیوادونو په منځګړیتوب له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو د حامد کرزی دغه هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او له دولتي چارواکو سره د مخخې په غونډه کې وویل چې پاکستان او امریکا په تیرو دیار لسکلونو کې نه غوښتل چې په افغانستان کې سوله راشي. د سولې علي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد هم وایي چې سعودي عربستان د سولې په ټینګښت کې رول لوبولی شي، خو وایي په تیرو څو کلونو کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
د سعودي عربستان خارجه پالیسي، د پاکستان خارجه پالیسي او د پنتاګون پالیسي دا یو د بل سره نږدېوالی او شباهت لري. دغه مسله کې د امریکا موضوع دا وي چې پاکستان د کردار ادا کړي، سعودي عربستان د کردار ادا کړي، د دری جند دغه جریان کنټرول شي، نو به دې کې شک نشته چې دا کار کېدلی شي. او بیا عربستان سعودي به هغه هیواد دی د دې پروسې د پیل کولو او بده کې د کردار ادا کولو یو کریډټ په ظاهر کې واخلي.
نو موري وای سعودي عربستان کولای شي چې د هغو شیخانو مخه ونیسي چې طالبانو ته پیسې او نورې مرستې ورکوي. سعودي عربستان په داسې حال کې افغانستان سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې نوی ولسمشر اشرف غنی احمد زی هم د لوړې په مراسمو کې له طالبانو او حزب اسلامي نه وغوښتل چې له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. څېړونکي بیا د سولې د ټینګښت لپاره د نوی حکومت په پیاوړې اراده او د سولې شورا په ترکیب کې د بدلون پر راوستو ټینګار کوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون کاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو.com باندې په مستقیم ډول اوریدلی شي. جاناقا الکوزی د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
زیات شمېر لویدیځو رسپانو د افغانستان د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو د ښاغلي اشرف غني د وینا د ځینو برخو او دغه راز د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه مضمونونه خپاره کړي. برېتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې په دې هېواد کې سیاسي واک په سوله ییز او ډیموکراټیک ډول انتقال شو. د ورځپاڼې په باور که څه هم چې پر څوکۍ باندې د نوي جمهور رئیس په کېناستو پنځه میاشتې وخت ولګېده، خو دا لاسته راوړنه هم څه کمه خبره نه ده. ډیلی ټلیګراف زیاتوي د نوي حکومت نوی ګام باید چې د افغانستان بیا رغونه او سیاسي ثبات وي چې افغانان ورته له کلونو راهیسې منتظر دي. واک ته د نوي جمهور رئیس د رسېدو یوه مثبته نښه د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک و چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان په حضور د تایید ټاپه ووهله. ورځپاڼه لیکي ناټو هم له څو میاشتو اندېښنو وروسته د راحت سا واخیسته او اوس پوهیږي چې په افغانستان کې به د دې سازمان ماموریت چې میلیاردونه ډالر پرې لګېدلي په کوم حالت کې وي. برېتانیا چاپ بلې ورځپاڼې ګارډین هم د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي دا تړون چې د روان عیسوي کال د ډسمبر له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدونکو عسکرو حضور څرګندوي ستراتیژیکي اهمیت لري. د ګارډین په باور امریکا په عراق کې دا ډول تړون په لاسلیک بریالی نشوه او په نتیجه کې په ډیر عجلې له هغه هیواد څخه خپل عسکر وایستل. د امریکا دې عمل عراق د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ کړ او نتیجه نن هم په دې هیواد کې محسوسه ده. ورځپاڼه لیکي څېړونکي اندېښمن و چې افغانستان ممکن د عراق له برخلیک سره مخامخ شي او په دې هیواد کې به د امریکا او لویدیځ د کلونو کلونو هلې ځلې په اوبو لاهو شي. د برېتانیا ټایمز ورځپاڼې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی لومړنۍ وینا ته اشاره کړې او تر دې سرلیک لاندې په غټو ټکو یو مضمون خپور کړی چې د افغانستان جمهور رئیس د خپلې مېرمنې له خدمتونو نه په مننې او د هغې د نامه په یادولو خپله مېړانه وښوده. ټایمز لیکي د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی دې وینا د افغانستان په عنعنوي ټولنه کې زیاتې پوښتنې رامنځته کړي او دا ځکه چې ښاغلی غنی په معاصر افغانستان کې لومړنی مشر دی چې په عام محضر کې د خپلې مېرمن نوم یاد کړ. د افغانستان ملي شورا کې د جنوبي ولایتونو ځینې وکیلان په دې باور دي چې د ښاغلي احمدزی دا کار د افغانستان له شرایطو سره برابر نه دی. خو ورځپاڼې په افغانستان کې د سترې خصوصي نشراتي شبکې د رئیس سعد محسنی خبرې راخیستې چې وایي د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی خبرې په زړه پورې وي او دا چې مېرمنې یې په خپل وار افغانستان ته خدمت کړی د دې ډول مننې او ستاینې وړ ده.
تاسو زمون کاګل ازادي رادیو او ری د هند او امریکا مشرانو پرون د دې وخت اویل چې د دې وخت رسیدلې چې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې اجنډا رامنځته شي. دا څرګندونه د اندېښنو ته په پام کېږي چې په دې ورسیو کې د نړۍ د دې دوه سترو ډیموکراسیو اړیکې سړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون تر ډیره پر امنیتی او اقتصادي همکاریو په خپلو کې وغږیدل. په اړه اجمل اند رپورټ لري.
باراک اوباما او نریندر مودی پرون په سپینه ماڼۍ کې خپلو کې وکتل. دوی ویل چې د هند او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې او تخنیک په برخو کې د همکاریو د پراخولو زمینې څېړي. له پرونۍ کتنې وروسته ولسمشر باراک اوباما د هند صدر اعظم نریندر مودی د هغه ستونزو سره د چلن له کبله وستایي چې هندوستان ورسره مخ دی. نوموړي په ځانګړې توګه یادونه وکړه چې د هند صدر اعظم غواړي په خپل هیواد کې د بېوزلو اړتیاو ته پاملرنه ډېره کړي. ښاغلي اوباما وویل زه نوموړي ته په دې هلو ځلو کې د بریا هیله کوم، ډاډمن یم چې دا به ستونزمن کار وي، خو د هند صدر اعظم په توګه نوموړي ته له لیوالتیا ډکې هڅې هم دي. د هند صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د امریکا له متحده ایالاتو سره ډېر ګډ اقتصادي لومړیتوبونه لري او پر اوباما یې فشار راوړ چې د هندوستان کمپنیو لپاره امریکایي مارکیټونو ته د رسیدو چاره اسانه کړي. د سې شنبې د لیدنې په درشل کې سره لدی چې مودی د هندوانو د مذهبي دود له کبله روشه وو، خو اوباما په سپینه ماڼۍ کې خصوصي ماښامنۍ ته وربللې وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي عموما بهرني مشران په سپینه ماڼۍ کې د ورځې یوه برخه تیروي او هلته د امریکا له ولسمشر او نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ګوري. خو په نادره توګه د هند صدر اعظم ته د اوباما د ادارې لخوا د دویمې ورځې پاملرنه د دې څرګندوي ده چې امریکایي چارواکي غواړي د هغه کس تود هرکلی وکړي چې یو مهال آن امریکا ته له همداسې ورتلو هم منع کړی شوی وو. نریندر مودی او باراک اوباما وویل چې پر اقتصادي مسلو سربیره په خپلو کې د ترهګرۍ په اړه د پټو معلوماتو پر شریکولو، سیمه ییزو اندېښنو، پاکې انرژۍ، د اقلیم پر بدلون، روغتیا او ساينسي حلو زلو او نور موضوعات هم خبري اتري کړې دي. دا دوی په خبرو کې د افغانستان دروان وضعیت په اړه خبري شامل وی چیرې چې امریکا دروان کال تر پای پورې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسوي. د رويټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا او هندستان ترمنځ د نړۍ دوه سترې ډیموکراسي د ټینګي اړیکې د چین په وړاندې چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې زور خودنی اندېښنې راپارولې موازنه برابرول شي. دا اژانس وایي که هم دواړو مشرانو په ګڼ شمېر مسلو د کوم لوی جوړجاړي اعلان ونه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې له یو بل سره به نږدې کار ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غږله ازادي راډیو او دوستانو له هلمند ولایت څخه ریپورټونه وایي چې د دې ولایت په نارام سیمو کې له څو ورځو راپدې خو امنیتي وضعیت مخ په کېدو ده. همداسې به زمون همکار الیاس دی له هلمند څخه د تلیفون په لیکه را سره دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. کوای چې همیش مونږ او تاسو د هلمند نه امنیو خبره کو، ویل کیږي چې اوس یو څه وضعیت مخ په کېدو ده.
مراته ډیره مننه وو تاسو هم سړي مکې اورېدونکي دي. سړي مکې دا چې درې ورځې د تیرو درې ورځو راهیسې په یو ډول بریزم کړی نه چې ولې، مګر په خاص ډول شمالي ولسوالۍ کې چې نام نه سیمې او هر ورځ پکې د جنګونو راپورونه ورکول کېدل، دا درې ورځې کېږي چې د جنګ راپورونه دي ورکول شوي. په خاص ډول هغه ډلیز بریزم چې اوسلواره د پولیسو پر مرکزونو کول هغه په یو ډول بنسوي دي. یو او بل د نغالي ولسوالۍ د شاول نریمانده لوی مانده په څیر چکنه پوسټي دي، او د دښته خوا پر پرېدونه کېدل دا څو شپې آرام په تیرې شوې د درې شپې، او دا چې اټکل کېږي چې د دې نیو ولسمشر د لوړ د مراسم وروسته نه پوهېږم دلایل به څه وي، خو امنیتي حالت او وضعیت په هلمند کې تغییر کړی دی. په داسې حال کې چې موږ او تاسو نن هم په کابل کې د ځانمرګي چاودنې مګر په هلمند کې وضعیت د ورځې نه په دغه دوه ورځو کې سم شوی دی.
بله دای صاحب، یوه بله خبره چې یو اندېښنه موجوده وه، او زه نه پوهېږم چې څومره دولتي ارګانونو او نړیوالو ټولنې په هغې کې همکاري وکړله، د سنگین نه چې کوم خلک بېځای شوي دي، د هغوی وضعیت څنګه د یا واقعي ورته مرستې ورسېدې د هغه خلکو ته نه دي رسېدلي څنګه؟
مراسه د سنجین د خلکو سره په بیلابیل مواردو کې په بیلابیل وختونو کې ډول ډول مرستې، مثلا سي سي اي موسسې هلته د دولي مسو کورنو د هغه مثلا دغه رقم د زراعت وزارت هلته تقریبا سل کاله وړو دولستانه برته وزې کړل، یا ځینو نورو ادارو کتنه ډول مهاجرو وزارت څخه د هلمند اتل سو کورنۍ ته په دې وروستیو کې د مسؤلیت ته څه چې بیا تاسو له خپل کورته اوسم د لړۍ په لري، مګر یو ډیر زیاته برخه خلک اوس هم چې چارواکي وايي تقریبا درې نیم زره کورنۍ دي چې د ټول شمالي هلمند نه بجا شوي دي. د دې د ډیر برخه اوس هم وروسته اړتیا لري. زه تاسو سره خبرې کوم هم دا اوس هم ځینې کورنۍ په لښکرګار کې چې د سنګینه راغلي دي، د نوزاد راغلي دي، د مکاکلا راغلي دي، مرسته اړتیا لري، او مرسته هره ورځ زمګینو بیا زموږ د غوښتنه کوي چې چارواکو د دې دانه د دې فریاد ورسو. دا بچی روان دي، مګر عمر کافي مرستې چارواکو خپل تایید کړی دی، هلمند والي تایید کړی دی چې دا مرستې عمر کافي نه دي چې کورنۍ دې ځاتې.
رزیا تمرنه دوستانو، الیاس تیو چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت مخ په کېدو او د غراس د سنگین اول سوالې د ناامنۍ او لامل د کډو شو خلکو به زې شو کسانو د ستونزو په اړه در سره ورسي معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د بارک ملي یووالي ټولنې په افغانستان کې د ملي یووالي له حکومت ملاتړ وکړ. د ټولنې غړیو د سه شنبه پرس په کابل کې یو غونډه کړې و چې د جمهوری ریاست د لومړي دورې کاندید ګل آغا شیرزي او یو شمېر سیاستوالو او ملي شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه. دوی د ملي یووالي حکومت د خلکو او هیواد په ګټه وبلو هیله وکړه چې د دې حکومت واکمنان لاندې له خلکو سره په کړو ژمنو عمل وکړي. د بارک د ملي یووالي د ټولنې غړیو په هیواد کې د ملي وحدت د حکومت جوړول د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله د ښه نیت، پوهې او نیک احساس نتیجه وبلله او د حکومت یې په هیواد کې د ملي یووالي او د سولې او ثبات د ټینګښت پیلامه وګڼله. په دې غونډه کې د جمهور ریاست د لومړي دورې انتخاباتو کاندید او د ننګرهار پخوانی والی ګل آغا شیرزي ویل چې نوی افغان حکومت کولی شي د افغانانو ترمنځ ژبني، سیمه ییز او قومي تعصبونه له منځه یوسي. ده ویل دغو تعصبونو په تیرو څه کم څلوېښتو کلونو کې افغان ولس ته درانه زیانونه اړولي او له نوي حکومت هیله کوي چې په غوسه د دې ستونزو اواري ته هڅې پیل کړي. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو اوري او د هغې سربېره دا هم اوري چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي افغان حکومت او د بشري حقوقو ادارې تورنوي چې د ګلچمن په نوم د افغان ښځې د تاوتریخوالي په قضیه کې چوپه خوله پاتې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وار وار په خپلو ریپورټونو کې د افغانستان د ښځو د وضعیت او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په باب ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا موضوع له خبرونو وروسته اوریدلی شیخ. اوس اته نیم بجې شوې دي. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وای نن سهار په کابل شهر او د دې ولایت په دې سبو زل اولسوالۍ کې د ملي اردو پر سرتیرو انتحاري حملو کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو تمرکز وبله اوښته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو تاریخي پیښه بللې ده. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای خپل ډېری ورځنۍ هڅې به د امنیت ټینګښت په برخه کې متمرکز کړي. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره ګوري. د هند او امریکا مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې پر اقتصادي همکاریو او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. په عراق کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي پرون د بغداد ځینو سیمو کې چاودنو او د هوان بریدونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د امریکا سفیر وای د خوابدی زایدی چې مسکو د امریکا او روسیې ترمنځ د زدکونکو د تبادلې پروګرام چې له دوه لسیزې دوام لري لغوه کړ. او د امریکا په تگزاس ایالت کې د ایبولا پر ناروغي د وسړی اخته کېدل تایید شوی دی.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورېده. د مدني ټولنې یو شمېر غړي افغان حکومت او د بشري حقوقو ادارې تورنوي چې د ګلچمن په نوم د افغان ښځې د تاوتریخوالي په قضیه کې چوپه خوله دي. دوی د اعتراضي غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د ګلچمن په نوم د افغان ښځې دوسیه د ژر تر ژره وسیړي. ګلچمن هغه افغان مېرمن ده چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د خپل خاوند له لورې پزه پرې شوې ده. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبې په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د مدني ټولنې لزګونو غړیو د سې‌شنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. دغو کسانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او افغان حکومت تورن کړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو په سیړلو کې پاتې راغلي. د مدني ټولنې یو شمېر غړیو له افغان حکومت او بشري حقوقو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د هغې افغان مېرمنې د تاوتریخوالي دوسیه د ژر تر ژره وسیړي او عاملین مجازات کړي چې روانه ونې د خپل خاوند له لا تاوتریخوالي سره مخ شو.
زه د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون غواړم چې د هغې حق ته د رسیدګي وکړي. له ظالمانو نه د هغې حق وغواړي او ظالمان د خپل عمل په سزا ورسوي.
څو مدني ټولنې سره یوځای شوې په دایکنډي ولایت کې د ګلچمن په نوم د یوې ښځې د پزې د پرې کولو یو ګډ درد حس کړی. موږ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه دا پوښتنه کوو چې ولې له هغې سره د یوې افغانې په توګه همشریکي ونه کړه.
موږ د دې لپاره راغلي یو چې خپل غږ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پورې ورسوو او ورنه وغواړو چې دغه موضوع جدي وڅېړي او نه باید د ښځو په وړاندې دا ډول تاوتریخوالی وشي. تر اوسه په دې اړه یاد کمیسیون موږ ته ځواب نه دی راکړی.
په ان حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. نوموړي همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې خزې د تاوتریخوالي عاملین ونیسي.
موږ دغه موضوع د دایکنډي په سیمیز دفتر کې په هر هرخیزه توګه څېړلې ده. موږ له اړوندو ادارو لکه روغتون او داسې نورو سره په مستقیم تماس کې وو چې لازمه تداوی وکړي. وړاندې له دې چې دا راپور خپور شي او له تاسې سره یې شریک کړو، له بده مرغه اوس هم موږ په ډېرو ځایونو کې د تاوتریخوالي د دوام او زیاتوالي شاهدان یو.
نوموړي همدارنګه په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون که څه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دقیق ارقام ورنه کړل، خو ویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پام وړ پیښې ثبت شوې. د دې کمیسون چارواکي وایي چې د ګلچمن په نوم د دې افغان مېرمنې د تاوتریخوالي قضیه به د بشري حقونو خپلواک کمیسون په جدي ډول وڅېړي.
بیتی دام چې اوس مهال په کابل کې د سی این این خبریاله ده، په افغانستان کې اته کاله کار کړی دی. دی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حق له یو کتاب لیکلی دی چې نوم یې دی یو سړی او موټر سایکل. په دې کتاب کې دام د حامد کرزی د واک ته رسیدو له هغه وروسته د سیاسي ژوند په حق له تحقیق پر بنسټ لیکل کړی دی. نوموړی د دې کتاب د لیکلو لپاره په افغانستان کې دننه بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي او اوس د طالبانو په حق له پر یو بل کتاب کار کوي. له دې سره ملالۍ بشیر مرکه کړې او پر اساس یې دا رپورټ چمتو کړی.
د یو سړی او موټر سایکل یې کتاب لیکواله بیټی ډام وایي چې د دې کتاب د لیکلو پر مهال یې د حامد کرزی کاري ژوند ته بې ساري لاسرسی درلود. دا وایي کرزی تر 2001 کال مخکې دومره نامتو سیاستوال نه و، خو د ده پلار په جنوب او کابل کې یو پیژنده سوی کس و. کرزی په خپله ډیر زیار وکړ چې له هر چا سره ښې اړیکې ولري. د بیټی په وینا د په اسلام آباد کې د امریکا له سفارت سره خبرې کولې، په اسلام آباد کې له ملګرو ملتونو سره خبرې کولې، د پاکستان له استخباراتو سره خبرې کولې او له سی آی ای سره هم خبرې کولې. نو ټولو کرزی پیژندي او کرزی دوی پیژندل. د دې پښتنې په دواب کې چې کرزی ته نږدې خلک وایي دی له امریکا سره نو موافق چې پخواني مجاهدینو ته ډیر واک ورکړي. په لومړیو ورځو کې د ده اړیکې له مجاهدینو سره څنګه وې او دی ولې د ځینو کسانو له خپلو دندو په لرې کولو کې پاتې راغی؟ بیټی ډام وایي
When 9/11 happened, the Americans were not very well prepared.
د سپتمبر د 11مې د پیښې وروسته کله چې حامد کرزی غوښتل لګ بدل کابینه ولري، ته ټولو مخکې حامد کرزی له طالبانو سره د سولې هڅه وکړي. د په دې باور وو چې طالبانو ته د اسامه بن لادن لخوا د سپتمبر د 11مې د بریدونو په اړه هیڅ معلومات نه وو ورکول شوی. له هغه وروسته چې امریکا طالبانو ته ماته ورکړه، حامد کرزی ډیرو طالبانو تا افوا اعلان کړه او ورته ویل چې په راتلونکو کې به ورسره واک شریک کړي. د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لوی د سولې موافقه کرزی له طالبانو سره د سپتمبر له 11مې وروسته په 2001 کال کې وکړه، خو امریکایانو دا موافقه نه غوښتله. وروسته امریکایانو د سولې ملاتړ ونکړ.
بیټی وایي چې زه د کرزی شاوخوا خلکو سره خبرې کوم چې راته وایي کرزی له طالبانو سره تماس نیولی وو، خو ده په دې کار کې ملاتړ نه درلود. دا ملاتړ نه یوازې د امریکایانو لخوا نه وو، بلکې د کرزی د خپلو خلکو لخوا هم نه وو. د ده شاوخوا خلک د خپل قدرت په لټه کې وو او نه یې غوښتل خپل واک له طالبانو سره وویشي. کله چې کرزی په امریکایي هلیکوپتر کې کابل ته راغی، دی له طالبانو سره د موافقې سره نه، بلکې له جګړه مارو مجاهدینو ډکې کابینې سره راغی. دا د کرزی لپاره یو تریخ پیل و، خو دا رښتیا ده چې د ده کابینې د امریکا ملاتړ درلودې. دا چې کرزی پوه سو چې ځینې زورور خلک له خپلو دندو نسي لرې کولای، دی بیا هم ولې پر خپله دنده پاتې سو؟ بیټی وایي چې حامد کرزی دومره په اسانه ماته نه منل. ده هڅې وکړې چې د ځینو جګړه مارانو مخه ونیسي، خو دی د دې کابینې په بشپړه مخنیوي کې پاتې راغی. بیټی ډام وایي د امریکا او کرزی ترمنځ د اړیکو د خرابېدو مخکې تېروتنې یوازې له کرزی څخه نه دي سوي، بلکې له دواړو خواوو سوي دي. دا وایي زه هیله من یم چې دا پیل به د افغانانو لپاره د ښه حکومت جوړولو مثبت پیل او له همدې کبله کرزی او امریکا باید له یو بل څخه بخښنه وغواړي. د دې په وینا حامد کرزی اوس هم ډیر مهم دی، دی د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولای سي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې بیټی په عمومي توګه کرزی څنګه تشریح کوي، د دوی د کمزوریانو او توانونو په حق لڅوایي، بیټی وویل
His weaknesses are
د کرزی کمزوري په دې کې و چې د هغه خلک چې له حکومت څخه یې سرغړونې کولې له خپلو دندو نه ګوښه کول دا خبره د هیواد په زیان تمامه شوه. کرزی اغیزمن شخصیت درلود او د غوښتل چې ټول خلک خوشحاله وساتي. له همدې کبله د ډیرو خلکو ته چوکۍ او لوړې دندې ورکولې. د وکړی شو چې لږ تر لږه یو باثباته افغانستان جوړ کړي او هیواد یې د کورنۍ جګړې منګولو ته ونه لویږي. خو د دې کار په پایله کې اداري فساد ډیر زیات شو او د هیواد اقتصاد زیانمن شو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پرې پروگرام کې د امنیو پر زیاتېدو تمرکز کوو. السلام علیکم اوریدونکو. وای د انتخاباتي لنجې لپاره سره سم په افغانستان کې نه امني زیاته سوي ده او د مسالې د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. د افغانستان د کورونوي چارو له وزارت سره هم په دې اړه خبرې کړې دي.
پتیرو دو میاشت کی امنیتی ځواکونه هم په دې وتوانې کسو د دوی مخنیوي وکي او د یو لوی هدف دا و چې څوک څنګه ولا سره سکوت ورکړي خو دوی ناکام شول.
په دې پروګرام کې همدا مسله څېړل شوی. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې ورستیو کې د نا امنیو ل زیاتې دو شکایتونه لري. اوریدونکو ل بیلا بیلو ولایتونو زنګونه راوهي، خپل پیغامونه ثبتوي او ل ازادي رادیو هله کوي چې پیغامونه یې د چرواکو تر غوږو پورې ورسوي. تیر اونۍ هم دوی خپل پیغامونه ثبت کړي دي. دلته اکثریت ټلیفوني پیغامونه د نا امنیو پر زیاتې دو دي.
د محمد ظاهر د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ ما دا پیغام پرېږدم. اول باید امنیت راشي. که امنیت نه وي او نه به پل جوړ شي، نه به سړک او نه به د اوبو بند جوړ شي. اول امنیت دی.
بالله خبره کوم، ولایت دلته د
حکومت څخه غواړي ما دا فکر دی چې دا غواړم چې ملت ته خبره کوم. اول خبره دا ده چې پر اسلام باندې څنګه کول، د اسلام ته توجه کول نیوي څه دا وسند دا درې سوه اتیش کسان ویل دي. دوم خبره دا ده د دیورن د کرشي باندې د کندیز کینلو د کندهار د حکومت څخه پښتنه کول خصوصا د سرحدیان څخه دا درې سوه شپږ اویا کسان ویل دي. ما خبر دا ده چې د څلور د ولایت او عالیان او امنیه کمانډانان باید بدل شي او تیر شوی حکومت پښتنه د نیوز چې دوی څه کړی دي. البته دا درې سوه اته کسان ویل دي. څلورم خبره دا ده چې د ملي شتمنیو پر غاصبینو باندې ټینګار کول دا څلور سوه یوولس کسان ویل دي. خبره پنځم خبره دا ده چې په رښتینې توګه سوله راوستل دا پنځه مقدره غوښتنې دغه خلکو په نظر کې راغلي دي.
حکومت
طالبان دي وروره سم د لاس لار خپل دوکانداري ته نو خلک زوروي تلاشي کوي
د ناوی ولسوالی سره سیسه په تماس کې د هلمند ولایت لشکرګاه د ناوی ولسوالی
د دغه دغه مصالح ته خبره کوم پر دلای نن نن مورځ چې په ځم چې جنگ شته دي مشکل د فورس خو وتلی او کور ساهي مو پیښلې او مالونه او حیوانان فرم د لاسه وتلی دي خپل کورونه مو په مال سوي دي دا ول دولت یو سر نه وتی دي مختلفه او دغه سره تر ګناه ملت نه کړی ساده هم دا دولت نه لکه دا ته ته راوستي دا ته خلاص ورکړه او نن موږ ممکن کورونه بمباري دي نو کورو کې حیوانونه مو شته دا موږ نه دي موږ
فریادی د کنړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې د پاکستان لخوا د څلور کالو کې د دې ولسوالۍ وګړو سره داسې ظلم روان دی چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي چې د غټو توغندو له لاسه په سلګونو کورنۍ بېځای او هم په لسګونو شهیدان او زخمیان او جوماتونه مدرسې او مکتبونه ړنګ او د نوي حکومت څخه غواړو چې د لوړي د مراسمو څخه وروسته سم د سپي خپل غبرګون وښایي. وسلام
زما نوم عبدالله جان د ورور دی غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما دغه نظر د ورور دغه وزیر دفاع صاحب چې دغه د مخ خواهش ته او په کلي باندو په ولسوالیو کې محلي پولیس جوړ کړي انشاءالله په وطن کې به امنیت راشي او خلک به په ښه فضا کې ژوند وکړي.
زه محمد فریاد هندوستان د کامدیش ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په کامدیش ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. طالبان ولسوالۍ طالبانو په لاس کې ده. خلکو ته خرچه نه پرېږدي. خلک لحاظ نه روانې شي وهي. ډېر مشکل موجود دی. خلک د ولږې د لاسه در په سر دي.
ټول د پارلمان وکیلان او ټول د مشران چې دلته ناست دي تلونه د دې دغه نه تېرېږي. افغانستان هم بحران کې اچلی دی. خدای دې ووایي چې شوی دی. او افغانستان هر ماشوم هر زنانه هر بچی جاړي بحران کې مچلی دی. خلک د لوږې نه ډوډۍ ورته نه رسېږي. هر ورځ زخمیان شهیدان د ملي اردو د هلمند د کونړ نه راوړل کېږي. ته به د دې د دې پلونو نه تېر شي. څوک شهیدان شوي هغه دې ووایي.
روزګان ولایت چوری ولسوالۍ د سیرا په سیمه کې د خوار غریبو سره ظلم کېږي. په زیاته د کونډیانو سره په څوک کې دی د مسلمان نه د حوري په دغه توره بلادې نه خیر لادې د دغه سره ته په پوسو کې د کونډیانو د خوار غریبو سره ظلم کوي کې نه کوي. دا څه رقم په دغه افغانستان ولایت پر قرار کې چې دی دغه څه نه ونی کې چې عدل رانه ولې انصاف رانه ولې.
زما وزیر دفاع ته د ازادۍ راډیو د لارې دا پیغام دی چې ته بشر دوست وې چې ډاکټر صاحب بشر دوست کوم دی. هغه ته په پارلمان کې وای چې ته جاسوسي د محمد عمر او هغه ته وای چې د امریکایانو جاسوسي. نو زه ته وایم چې ته خو یو وزیر دفاع یې. ته هغه به چا ټاکلی دی دغه ته به راغلی دی پارلمان ته به راغلی چا به ټاکلی هر سړی په هغه باندې تور داغ لګوي. په دې چې هغه مسلمان یو نیک سړی ښه خبره کوي ښه خبره څوک کوي فرض دی چې هغه باندې تور داغ وي. نو باید چې دا خبره وزیر دفاع ونه کړي چې چا باندې تهمت ونه لګوي.
زه فوز الرحمن د کونړ ولایت نه تا چې سره خبرې کوم. زما پیشنهاد او زما عرض دا دی چې د پاکستان د خوا په کونړ باندې د اور باران وریږي او هغه وسلې چې د کونړ د افغانستان د دولت نه ذخیره کړي دي هغه بېرته د کونړ په ولایت استعمالیږي. او حال دا دی چې د افغانستان عسکر تیل اوس یو مرمۍ نه لري په شاجور کې چې هغه د خپل ځان نه او د خپل ملت د خلکو نه دفاع وکړي. دغه وزیر دفاع هم ورته دی او وزیر داخله هم ورته دی او دا قمندانا چې په ولایت کې دي که په هر ولسوالۍ کې دي هغه هم قلاری دی دي چا ته هدایت یا قمندان نه ورکوي چې په دښمن باندې یرغل وکړي. زما رضا رورا خوش ہو چې دغه پروسه سره په خیر ورسېد. الله دې نورم پکې خیر واچي. کونړ ولایت چې دی د پاکستان د توپونو سره مخامخ دی او ټول کورونه یې را خالي کړل او د هغه ځای نه پاکستانیان یا سواتیان راولي او د هغوی په کورونو کې ځای په ځای کوي. او د کونړ خپله دایمي اوسېدونکي خلک د خپلو کورونو کورونه پاسوي او ساتیان یا نور پاکستانیان راولي او هلته ځای په ځای کوي. زه نور احمد دګیزو خبره کوم. ما د ملګري حکومت څخه دا خواهش دي چې په دګیزو کې جنګ روان دي د ولس او حکومت تر مابین.
یو سروې وکړي په افغانستان په خلکو کې
یعنی په سلو کې لس فیصده که په جنګ او په دغه نارامۍ په دغه حسابو خوښ اوسي، نویس فیصده کې به په دغه عادي خلکو کې چې خبردغه واوري زموږ نه جنګ غواړو او نه نارامي غواړو نه زورواکي او فقط بل شی نه غواړي، او کار غواړي مثلا غریب خلک وي، افغانستان خلک د کار شي.
د روزګان خاص روزګان د ولسوالۍ سم زنګ والی دلته دا خلک ډېر پتنګ دی، دلته د حکومت او د طالب جنگ دی، او دا وطني خلک عوام خلک ډېر ستړي دي. د دوه ورځې مخکې د روزګان پولیسوالي کې طالبانو په دریشه کې د وطن خلک وطن ته راغلي او حکومت سره جنگ کړی و، دوه عسکر یې سره په جنگ باندې دی، او د عسکر راغلي وطن ولا ډېر په عذاب کړي دي، ډېر وهلي دي، د وطن خلک یو سړی د کور وتی نه شي.
دا موږ دا خواهش ته د ټول اوریدونکو ته او موږ دا ولول ورو ته دا خواهش ته موږ دا پیغام پانه وو ولول یو موږ دا مشکلات وګوري د شپې د ورځې دا څه مشکلات کې د شپې تعلیم نه پرې چې ورځې به غیر وګورو چې تاسو طالبان سره دولت نه پرې دي یم دې نو رو دې خو در راشو دې غوړه لا کو در وخې دي معلومه یو غوړه سره خې دې ته چې راشو بر دې غا کې تاسو دغه است رتون نګر بکیان است دلته بیا طالبان په ځای به پاسې تا غرو سره وخې دي مال خې دي ولته غا کې چې دغه است طالبان است یار بکی است طالبان بیا پاس سره وخې په ځای بزمن دا خو دې دغه مشکل مثال راکې
وزیر دفاع ته او د امنیتي شورا غړو ته چې د نوي وزیر دفاع راغوښتي او پوښتنې یې کولې ملي دفاع وزیر او ملي امنیت دا خلک یې راغوښتي او هغه یې وخندلې. په کونړ سال تېرېږي، په کونړ کښې مراسته تېرېږي، بچي کونړ نه راول، کونړ په سرحداتو سال تېرېږي، کونړ د سرحداتو نه لس زره شل زره کډې راووتلې، هغه پټي پاتې شي، ځمکې پاتې شوې، شهیدان ته شوي دي، زخمیان ته شوي دي، دې باندې خو نه کېږي چې تا په پارلمان کښې خاندي، ته به خلک تباه شو برباد شو، تر زما د کونړ د خلکو حال وینه.
زه خان محمد علیزی د هلمند ولایت د ګریف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د هلمند په ولایت کښې امنیت ډېر خراب شوی دی. موږ په ډېر زیار او قربانۍ سره د خلکو په مرسته په انتخاباتو کښې برخه واخیستله. نو زموږ د ولسمشر څه دا غوښتنه ده چې دغه دوه اشرف غني دي که ډاکتر عبدالله دی، دوی ته باید هېڅ واک ور نه کوي چې دوی په چوکۍ سره کښېني. دا جنجال کوي، دا مفسدین دي، دا د خلکو د رایې لپاره احترام نه لري.
انیزلا شنواره ننګرهار څخه خبرې کوم. نه ننګرهار چارواکو نه دا خواهش شته چې د خپلې لارې ضرور خلاصې کړي. خلک ډېر مشکل او تکلیف سره مخ دي، کوم ځای کې ډس شوی نه وي، بیا د غونډې ریاستونه او د نظامي تاسیساتو لارې غونډې بندې وي. داسې ووایه چې یو وخت به داسې د غونډه بازار لارې به بند وي او خلک به د بازار ګرځي را ګرځي، کورو ته هم نه شي تللی.
عبدالله د غورک اوسېدونکی د ژړې ولسوالۍ، زه ستا د تاسې سره په تماس کښې یم. د غورک لارې چې بنده کړې ده یا دوه کاله کېږي، کومه نه چې ګیرې نه دوی جینې اخیستې ده نه موږ جینې اخیستې ده، نو خدای دې وکړي چې زموږ د حاله دوی ځان خبر کړي.
زه پاتون احمد زای له لوګر ولایت نه خبرې کوم. زه د افغانستان له وزارت دفاع نه هیله کوم چې د افغانستان خاوره په خپل کنټرول کښې راولي او د کونړ مظلوم خلک د پاکستاني پوځیانو له ظلم نه خلاص کړي او خپل وطن ښه سي وګټي.
محمد خان خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. زه د خپل ننګرهار دولتي چارواکو څخه ډېر خوښ یم چې داس کښې مینې په ولسوالۍ کښې عملیات پیل کړي او دغه عملیات یې بریالي هم دي، انشاءالله چې ټول ملکي خلک هم ورسره ولاړ دي. زه د دوی څخه غواړم چې د شینوارو په خصوصا ټول ننګرهار کښې د سم پراخه عملیات ترسره کړي، ځکه چې د ننګرهار حالات ډېر زیات خراب دي او د ننګرهار حالات چې خراب دي نو داسې وګڼئ چې د افغانستان حالات خراب دي، ځکه چې ننګرهار څخه هر وخت چې کوم دولت خرابه شوی ده د ننګرهار څخه وال شوی ده، او ننګرهار څخه سوله هم را ځي او ننګرهار څخه دغه دولت هم را نیږي.
ولسوالۍ کښې د امنیت را ډېر خوشحاله کېږي. د حکومت ته زموږ دغه لو ستونزه دغه ده چې معنا دلته بیا نه د غرا کورونه د جنګونه د دغه د ګواښا چې زموږ نو ډېر فضراک
د ناامنیو په اړه مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي نه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، د انتخاباتي لانجې له پیل سره ولې په افغانستان کې ناامني زیاته سوه؟
مختلف عوامل ول، او یو دلیل هم د انتخابات د پروسې اوږدوالی و چې تاثیرات یې پر امنیت درلود. خو اوس د انتخاباتو پروسه هم هغې نتایج او هغه تصمیم چې ونیول سول هغه تسلسل یعنی د پروسه ختم شو په مجموع کې امنیتي ځواکونه خاصا پولیس په ټول هیواد کې کوشش کوي تر څو هغه سیمو کې چې امنیتي وضعیت خراب شوی و هغه دوباره امنیت سم شي د خلکو په مرسته باندې کوششونه روان دي په داسې کوم ځای کې داسې وضعیت نه دی راغلی چې خدای ناخواسته دي د کنټرول وتلی او یا دې هم کوم ناورین رامنځته شوی خو بیا هم کوششونه مو ډېر روان دي خاصا په هلمند کې په سنګین کې په غزنی کې او په نورو ولایتونو کې موږ پر مختلفو امنیتي عملیاتونو باندې کار کوو تر څو دغه حملې چې په هر ځای کې دي دفع شي.
صدیقي صاحب په بیلابیلو ولایتونو کې د لوګر په حاضر کې د ننګرهار په څو نورو ولسوالیو کې د کندهار په غورک کې په نورستان کې په غزنی کې خلک شکایتونه کوي چې د څو ولسوالیو لارې تړلې دي او که تړلې نه دي دغه لارې ناامن دي چې خلک نسي کولای له مرکزونو څخه ولسوالیو او ولسوالی څخه مرکزونو ته سفر وکړي. د دغه لارو د خلاصېدو لپاره څه پلان شته؟
دغه شکایتونه او اندېښنې هم د پولیسو سره مطرح شوې دي. په کندوز کې تاسو شاید اوسئ، هلته هم ستونزې ول، هلته اوس ستونزې حل شوې دي. په ننګرهار کې هم پولیس کار کوي د خلکو سره. غزنی کې اوس عملا زموږ عملیاتونه ادامه لري تر څو دغه سیمې پاکسازي شي. نو په څو ولایتونو کې چې موږ اوس مشکلات لرو قرباني پریزیات باندې کار کوو، یو ځای کار کوو د ملي اردو سره او نورو امنیتي ځواکونو سره. نو دغه برنامه او دغه عملیاتونه به انشاءالله ژر نتیجه ورکړي او ډېر ژر به د خلکو دغه اندېښنې کم شي او یا به له منځه لاړ شي. خو د خلکو همکارۍ ته ضرورت شته. سږ کال تاسو خبر یاست چې مخالفین تروریستان او ټول دوی هدف هم درلود، لوی اهداف یې درلود. هغه دا چې سږ کال خارجي ځواکونه د افغانستان څخه وځي، نو دوی هم خپل ځان لپاره هدف ټاکلی وو تر څو خپل ته زیاتوالی ورکړي. په مجموع کې موږ یو زیاتوالی په تروریستي بریدونو کې ولیدی، خو په تېرو دوو میاشتو کې امنیتي ځواکونه هم په دې وتوانېد تر څو د دوی مخنیوی وکړي او دوی خپل هغه لوی هدف ته ونه رسېږي. د دوی لوی هدف دا و تر څو سنګینې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو دوی ناکامه شول. نو ډېر زیات تلفات هم اوښتي دي مخالفین ته په تېرو دوو میاشتو کې. نو هغوی دپاره هم ډېر دا یو زیانمن میاشت وو او ډېر زیان یې لیدلی دي، تلفات یې زیات لیدلي دي.
په شمالي وزیرستان کې پیل شوی عملیات د افغانستان له ناامنۍ سره څومره ارتباط لري؟ زیات د ولسی جرګې استاد وایي چې هلته دغه عملیات شروع شوي دغه وروسته وسله وال کسان افغانستان ته راغلي، دلته ناامنۍ ته لمن وهي. تاسو دغه نظرونه څومره تاییدوئ؟
هیڅ شک نشته چې هغه نظامي عملیاتونه چې پاکستان کې د پاکستاني نظامیان لخوا شوي هغه تش په نامه عملیات ول، هغه نه کوم نتایج درلود او هیڅوک په هغه نتایج باندې خبر هم نه دي. نه مطبوعاتو ته اجازه ورکول شو تر څو عملیاتو نتایج وګوري او نور نهادونو ته. خلاصه دا چې دا عملیاتونه یوازې مخالفینو ته هغه تروریستي شبکو ته چې په وزیرستان کې شتون لري هغوی دپاره پوښښ ورکړی، په دې کې هېڅ شک نشته. او هغوی دپاره دا زمینه هم برابر کړی تر څو دوی ولاړ شي افغانستان ته او په افغانستان کې جنګ وکړي. حتی تاسو خبر یاست چې په یو د ښارونو کې د پاکستان یو ګروپ د پنجابي طالبان په نامه راځي او دا اعلانیې په مطبوعاتو کې چې موږ غواړو په افغانستان کې جنګ وکړو. دغه ټول هغه منظم او سیستماتیک برنامې دي د پاکستاني نظامیانو لخوا چې د افغانستان د بی امنی او ناامنی په مخه باندې ترسره کیږي. نو ان شاء الله چې دوی کوشونه ناکام دي، موږ خپل ځار باسو چې دوی هر هدف ناکام کړو.
بل څه د قصب تاسو مخکې په خپل خبرو کې د خلکو د همکاري یادونه وکړه چې د ناامنی په مخنیوي کې خلک همکاري وکړي. خلک څه ډول همکاري کولی سي له پولیسو سره په داسې حال کې چې دوی تش لاس دي؟
خلک دي فقط اعتماد وکړي، خپل امنیتي ځواکونو باندې اعتماد وکړي، سیمو کې په هغه ځایونو کې چې دوی ویني چې عملا هلته مخالفین په پټ توګه باندې شتون لري او یا فعالیت کوي، دوی اطلاعات او معلومات دي ورکړي امنیتي ځواکونو ته. او نور دي فقط اعتماد وکړي او مایوس دي ونه شي په هر ځای کې چې دوی امنیتي ځواکونه شته، د دوی دفاع لپاره شته. او دا قرباني چې نن امنیتي ځواکونه ورکوي په هیڅ هیواد کې به داسې بلکې تاسو ونه وینئ. نو زموږ هیله دا ده چې خلک دي اول اعتماد وکړي، دوهم همکاري وکړي، ماغ معلومات زموږ سره شریک کړي. او دغه سي تروریستان ته دوی ځای ورنکي په خپل کلو کې، خپل سیمو کې او باندو کې.
دا افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې د ناامنیو پر زیاتېدو یې سره خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغه و. تر بل پروګرامه د خدای په امان.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر سولم وو بچی لا د ګودر ورو رکی یاد وی زما بچی لا د ګودر ورو رکی یاد وی دوی په ګودر لګی دلی اور نن دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور دی خبر سولم وو دغر درو شور دی خبر سولم وو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور